امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویم مخمن خبرونه پیلو د خبرونه په پیل کې د مهمو خبرونو غټه کې
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په دوحه کې د افغانستان په باب د قطر له مشرانو سره خبرې کړې دي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ویلي چې په ننګرهار کې د داعش یو لوړ پوړی قومندان وژلی دی او د اسرائیلو صدر اعظم نن اعلان وکړ چې د دمشق په نړیوال هوایي میدان کې د ایران څو نظامی ډیپوګانې تباه کړې دي.
ترنو دونکو د خبرونو وروسته پر رپورټونو کې به هم وایي چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې هڅه کوي چې د ولس استازي ولسی جرګې ته ورسیږي.
هغه کسانو چې د ملت رایې اخیستې ده هغوی د ملت کور ته لاره پیدا
کړه. او د افغانستان د مشرانو جرګه وایي چې د سولې په بهیر کې د افغانانو نه ګډون به ستره اشتباه وي.
بغیر د افغانستان او د افغانستان د ولس او د افغانستان د نظام پرته د سولې په رابطه بحث کول او یا تصمیم نیول دا به د افغانستان لپاره د یو ناورین بحث
وي. او د امریکا په یو شمېر ایالتونو کې د سختې واورې له کبله ژوند په ټپه ولاړ دی. خو اول د دې سات خبرونه چې سید سلیمان شاه تاسو ته اوري.
السلام علیکم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په دوحه کې له قطري چارواکو سره د امریکا او قطر ترمنځ د بیلابیلو دوه اړخیزو اړیکو په اړه د مذاکراتو تر څنګ په افغانستان کې د سولې په حق هم خبرې کړې دي. قطر ته له رسېدو وروسته پامپیو خبریالانو ته وویل چې د لپاره د ویاړ ځای دی چې د امریکا او قطر ترمنځ د ستراتیژیکي اړیکو په دویم کانفرنس کې ګډون وکړي. پامپیو ویل چې دا وخت په قطر کې 1300 امریکایي عسکر د ائتلافي ځواکونو تر قمانډې لاندې د خپل متحدینو د دفاع او د اسلامي دولت یادایش پر وړاندې جګړې لپاره پراته دي. پامپیو ویل
د امریکا متحده ایالات او قطر په ګډه د افغانستان او عراق په ګډون د یو شمېر امنیتي ننګونو په حق له کار کوي. زموږ دفاعي اړیکې پراخې، مهمې او د پراخېدو په حال کې دي.
تاکر شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له قطر نه وروسته سعودي عربستان ته ولاړ شي. د جمهور رئیس اشرف غنی د حکومت دویم مرستیال محمد سرور دانش وای چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتیجو په اعلانولو کې د ځنډ له امله انتخاباتي کمیسیونونه د خلکو له حقوقو سره جفا کوي. محمد سرور دانش نن د یکشنبې په ورځ د حقوقي مرستو د ملي کانګرې په غونډه کې ویل له څه کم دریو میاشتو تیرېدو وروسته اوس هم انتخاباتي کمیسیونونو نشو کړی چې نتیجه اعلان کړي. هغه وویل
انتخاباتي کمیسیونونه باید پوه شي چې د خلکو د صبر کاسه ډکه شوې ده او تر دې زیات نشي کولای د کمیسیونونو کمزوري او ناکاري وزغمي. او اوس د ملي یووالي حکومت مکلفیت دی چې باید هر اړخیز اصلاحات ترسره کړي او تر دې زیات د افغانانو د حقونو د ضایع کېدو او تجزیه مخنیوی وکړي.
دانش زیاته کړه چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د درغلۍ او فساد د تورونو له امله د افغانستان د حکومت حیثیت او د اعتبار په باره کې هم سوالونه راپیدا شوي دي. تاسې زمونږ غږ د واشنگټن نوري. په افغانستان کې امریکایي قواو په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د اسلامي دولت یا داعش یو لوړ پوړی قومندان د افغانستان په ختیځ کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دی. په اعلامیه کې چې نن د یکشنبې په ورځ خپره شوې راغلي چې د داعش دغه قومندان خطاب امیر نومېده او د جنوري په 10مه د ننګرهار په ولایت کې د پوځي حمل برید په دوران کې ووژل شو. په عین وخت کې د افغانستان امنیتي ځواکونو د فاریاب په ولایت کې د شل نه زیاتو طالبانو د وژلو دعوه کړې. طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. له بلې خوا په افغانستان کې د امریکایي قواو په یوه اعلامیه کې راغلي دي چې د بادغیس په ولایت کې هم د داعش لس غړي وژل شوي دي. د اسرائیلو پوځ نن د یکشنبې په ورځ وویل چې د لبنان له سرحد سره نږدې د اسرائیلو په خاوره کې دننه شپږم ستر تونل کشف کړی او تباه کړی دی چې د لبنان د حزب الله شیعهګانو جوړ کړی و. د پوځ یوان جاناتن کنکریس وویل چې تونل د یو لبناني له کور نه ژور په ځمکه کې کینېدل شوی او د اسرائیلو خاورې ته غځېدلی و. د متحده ایالاتو د فدرال حکومت د ځینو دفترونو تړل دوام لري. نن یک شنبه د رښتمه ورځ ده. ټرمپ یې د تړلو پړه د دیموکراتانو په غاړه اچوي. پام وکړئ رپورټ ته چې اشوق الله رحیمزی تاسو ته لولي.
د شنبه په ورځ نوښته جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دیموکراتانو او کانګرس د مشرانو په اړه په ټویټر کې ولیکل، زه په سپینه ماڼۍ کې انتظار کوم چې چک شومر او نانسي تلیفون وکړي، څو موږ وکولی شو د خپل هیواد سره د سرحد او هیواد کې دننه مرسته وکړو. جمهور رئیس ټرمپ د شنبه په ورځ په ټویټر کې دا هم ولیکل چې د امریکا د استازو مجلس او مشرانو جرګه دواړه رخصت دي او د دوشنبه په ورځ به کار پیل کوي، خو په بنیادي ډول د حکومت بندیدل لیدنه پیدا شوې ده چې جمهور رئیس ټرمپ د امریکا او مکسیکو ترمنځ د دیوال د جوړېدو لپاره په میلیاردو ډالر غواړي او د امریکا د استازو مجلس له ورکولو نه انکار کوي. اشوق الله رحیمزی، امریکا غاک، واشنگتن.
تاسو زمون غاک د واشنگتن نوري. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو وای د ترکی او د سوری د کوردیز واکون ترمن جنجال به د خبرو اترو لارې حل او فصل شي. پامپیو منځنی ختیځ ته د خپل سفر په جریان کې نن د یک شنبه په ورځ د ابو ظبي نه قطر ته د تګ نه مخکې په انقره کې د ترکی د بهرنی چارو د وزیر سره د خبرو وروسته خوشبینی څرګنده کړه او ویل چې د ترکی او په سوریه کې د کوردی ډلو ترمنځ به جوړه وشي. هغه له سوریې نه د امریکایي عسکرو د وتو په اړه وویل چې دا یو تکتیکي بدلون او په سیمه کې به د داعش په ضد عملیاتو او د ایران د نفوذ د مخنیوي په اړه د امریکایي قواو په ماموریت اثر ونه کړي. د ترکیې د اناتولیا خبري اژانس یو ویډیو خپره کړې چې د سوریې د ادلیب ولایت ته نږدې په جنوب کې د سوریې د پوځ نظامي تحرکات ښیي. دا ویډیو چې ګمان کېږي د شنبه پورې ثبت شوې، د مرمۍ ضد موټرې، ټانکونه او نظامی پرسونل په کیخکاری چې د جنگ سیمه ته روان دي. د سوریه رژیم تر دې مخه وار وار خبرداري ورکړو چې د ادلیب تر نیولو پورې به نظامی عملیات دوام ولري. ادلیب چې د سوریه په سرحد کې پروت دی، شاوخوا 3 میلیونه خلک پکې ژوند کوي. او دا هم زمنګ د خبرونې وروستي رپورت. د امریکا په مرکزی او لویدیز ایالتونو، میزوري، ایلونای او په شمالي ختیځو ایالتونو کې د شنبه له ورځې نه سخت واوري اوریږي. تر اوسه په ځینو ځایونو کې له دېرش نه تر 45 سانتي مترو پورې واوري اورېدلې دي. د یو اټکل له مخې به په راتلونکو ورځو کې نورې واورې هم اوریږي. سړکونه به کنګلي او زیات باران به وشي. زیاتې واورې په کنساس او میزوري کې شوې دي چې پرون تر شنبه پورې دوام وکړ. د ورجینیا په حالت کې په واشنگتن ډي سي کې هم نن واوري اورېدلې. تر اوسه د 1500 سانتي مترو پورې واوري اورېدلې دي، خو کېدای شي چې 1.5 سانتي مترو پورې اورېږي. د واورو له امله په سلګونو ترافیکي پیښې شوې دي. تر اوسه پورې د 500 کسانو د وژل کېدو په اړه رپورټونه ورکړل شوي دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوردونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه واوریدل. د افغانستان د جمهور ریاست مرستیال د انتخاباتي کمیسیونونو په اړه تون انتقادونه کړي او ویلي دي چې په دغو کمیسیونونو کې د هر اړخیزو اصلاحاتو وخت را رسېدلی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغو انتقادونو ته په غبرګون کې وایي چې حکومتي چارواکي باید د کمیسیون خپلواکۍ ته درناوی وکړي او خپلو ګټو په خاطر ورباندې سیاسي فشارونه رانوړي. په دې اړه نور تفصیل د کابل نه د امریکا خبریال ممتاز بهیر راکوي.
ډاکټر شوی و چې د کوچیانو او د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي نتایج نن اعلان شي، خو د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې لا هم په دې برخه کې کار دوام لري او ژر به د ګټونکو کاندیدانو ابتدایي لیست اعلان کړي. د افغانستان د جمهور ریاست دویم مرستیال محمد سرور دانش د ولسی جرګې د ابتدایي نتایجو د اعلان ځنډولو ته په غبرګون کې وایي د شاوخوا 3 میاشتو په تیریدو سره لا هم انتخاباتي کمیسیونونه د ابتدایي نتایجو په اعلانولو نه دي بریالي شوي، چې پر وینا یې دا د افغانانو له حقونو سره جفا ده. محمد سرور دانش د یک شنبه په ورځ د حقوقي مرستو د ملي کانګري غونډې ته وینا کوله وویل انتخاباتي کمیسیونونو کې د درغلیو او فساد د تورونو له امله د خلکو او حکومت حیثیت او اعتبار تر پوښتنې لاندې راغلی دی. انتخاباتي کمیسیونونه باید پوه شي چې د خلکو د صبر کاسه ډکه شوې ده او تر دې زیات نشي کولای د کمیسیونونو کمزوري او ناکاري وزغمي. او وز د ملي یووالي حکومت مکلفیت دی چې باید هر اړخیز اصلاحات ترسره کړي او تر دې زیات د افغانانو د حقونو د ضایع کېدو او تجزیه مخنیوی وکړي. نوموړي زیاته کړه چې چیرې په دې برخه کې اقدامات ترسره نشي راتلونکي جمهوریت ریاست انتخابات به د تیرو پارلماني انتخاباتو په پرتله بد نتایج ولري. تیر ورځ هم د افغان حکومت معتبرو سرچینو امریکا غږ ته تایید کړه چې د نړیوالې ټولنې په سلا مشورو او د اصلاحاتو په هدف به د انتخاباتي کمیسیونونو په رهبرۍ کې بدلونونه راوستل شي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د ښاغلي دانش څرګندونې پر کمیسیون باندې سیاسي فشارونه ګڼي او وایي چې حکومتي چارواکي باید د کمیسیون خپلواکۍ ته درناوی وکړي او د خپلو ګټو په خاطر د داډول فشارونو له راوستلو ډډه وکړي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات امریکا غږ آشنا ته وویل خود افغانستان له انتخاباتو څخه د سار بنسټونه په تیرو پارلماني انتخاباتو کې پراخو درغلیو او له قانون څخه سرغړونو ته په اشاره ټینګار کوي چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې باید جدي اصلاحات راوستل شي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویاندې مروه امینی امریکا غږ آشنا ته وویل چې حکومت باید په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو سربیره له قانون څخه سرغړونکي چارواکي عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي.
د یوازې د افغانستان د ټاکنو قانون نقص وای ده. د دې ترڅنګ د خلکو د وخت ضایع کول د خپل یو فساد ده. د دې ترڅنګ د خلکو رایې ته قیمت ورکول خپل یو فساد ده. او ډېر نور جرایم دوی ترسره کړي دي، لکه د علني توګه باندې د کمیشن کارکوونکي ګیسوي دي پر چټونو کې لاسوهنې کوي، د دوی غږونه، د دوی عکسونه له نوماندانو سره، له نورو خلکو سره چې دوی پیسې غوښتي دي. دا ټول هغه د ټاکنیز جرایم دي چې دوی ترسره کړي. دغه ټول عوامل د دې باعث کېږي چې موږ د دوی محاکمه کول غوښتل کېږي.
انتخاباتي کمیسیونونه داسې مهال په خپلو دندو کې په پاتې راتلو تورنېږي چې د انتخاباتو کمیسیون په خپلو ولایتي بنسټونو کې د اصلاحاتو لړۍ پیل کړې ده او د شلو ریاستونو څوکۍ اعلان ته ورکړې دي. د انتخاباتو کمیسیون چارواکي وایي چې نوې ګمارنې په سمه او شفافه توګه د راتلونکو جمهوري ریاست، ولایتي او ولسوالیو شوراګانو او د غزنی ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره کیږي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ غږ اورئ. د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي او رئیس وایي چې د افغانستان د سولې خبرې باید افغان حکومت او ملت نه پټې نه وي، او کنه نو هیواد به یو لوی ناورین سره مخ شي. دوی دا خبرې د یکشنبې پورې د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په مجموع کې سیمه ییزه روحیه د افغانستان سولې په ګټه ده. نور تفصیل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سند راکوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر غړي او رئیس په دې باور دي چې د افغانستان د سولې روانه پروسه چې د امریکا او د سیمې د ځینو هیوادونو په هڅو پر مخ وړل کیږي، هر ډول خبرې او پرمختګ باید له افغان حکومت او خلکو نه پټ نه وي. دوی د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د افغانستان د سولې پروسه یو حساس پړاو ته رسیدلې، او که دقت پکې ونه شي او د افغانستان ګټې او ارزښتونه پکې په پام کې ونه نیول شي، هیواد به له یو بل ناورین سره مخ کړي. د مشرانو جرګې رئیس عبدالحادي مسلم یار په دې اړه د جرګې د یو شمیر غړو له بحثونو وروسته وویل
پیغام به مو دخیلو هیوادونو ته دایي چې بغیر د افغانستان او د افغانستان د ولس او د افغانستان د نظام پرته د سولې په رابطه بحث کول او یا تصمیم نیول، دا به د افغانستان دپاره د یو بل ناورین بحث دی. باید دا تصمیم ونیول شي چې هر هغه څه چې مخته راځي اول د افغانستان حکومت او حکومت مخالف د ملت سره مشوره وکړي.
د مشرانو جرګې زینو غړو لدې ډلې ګل احمد اعظمي وویل کومې خبرې چې د سیمې په کچه د افغانستان د سولې په اړه کیږي ټولې له خلکو او حتی له افغان حکومت پټې دي. دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکراتو په اړه د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو شاوخوا دریو میاشتو کې پاکستان، عربي متحدو اماراتو، قطر، ازبکستان، تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو ته سفرونه کړي او د یادو هیوادونو له چارواکو سره یې له لیدو وروسته افغان حکومت د خپلو هڅو او پرمختګونو په اړه راپور ورکړی دی. سربیره پر دې د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی تیرونه پاکستان ته سفر وکړ. خاغلی داودزی په خپل دغه سلور ورځینی سفر کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی او د هغه هیواد له شمیر سیاسي او مذهبي مشرانو سره وکتل. د افغانستان د سولې عالی شورا وای لخاغلی داودزی سره د پاکستانی چارواکو خبرې هیله بخون کې وي. د دغه شورا د اجرایوي پلاوی غړي محمد اسماعیل قاسمیار آزادی رادیو ته وویل
آقای داودزی از سفر خود راضی بودن، اونا به عقیده بودن که
دو بویل خاغل داودزی لخپل سفر راضی ده. ده پا ده عقیده ده چه ده پاکستان ده حکومت سیاست او پوز ترمنز ده افغانستان ده سول او ثبات آلوند یو همغگی رامنسته شوی او لسیاسی پلو عمومی روحیه هم داسه ده چه کولیشی ده افغانستان ده سول پا گتا زمینه برابر شی
به نفع صلح افغانستان.
خاغلی قاسمیار وای د سولې د مشورتي عالی بورد جوړیدل د دې ښکارندوی کوي چې د سولې پروسه له خلکو پټه نه ده. د افغانستان د سولې عالی شورا دا هم وای چې د پاکستان وسنی کمزوري اقتصادي وضعیت ته په کتو هغه هیواد منلې چې د افغانستان سوله د پاکستان د اقتصاد په ګټه ده. له همدې امله غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لپاره هڅې وکړي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا د متحده ایالاتو د فدرال حکومت د یوې برخې دفترونه تړل دوام لري او نن یکشنبه په ورځ د رښتم ورځ ده. ولسمشر ټرمپ پړه د ډیموکرات ګوند په مشرانو اچي. په دې اړه نور تفصیل د آشنا تلویزیون د همکار نسیم ستانیزی ناخلو.
امریکا د حکومت د وی برخې بندیدل لا دوام لري او نن یک شنبه دروښته مورز ده. د شنبه په ورځ نو وخت ولسمشر ډونالد ټرمپ د دیموکراتانو او کانګرس د مشرانو په اړه په ټویټ کې ولیکل:
زه په سپینه ماڼۍ کې انتظار کوم چې چک شومر او نانسي ټلیفون وکړي څو موږ وکول شو چې له خپل هیواد سره مرسته وکړو.
همدارنګه د شنبه په ورځ د وخت ولسمشر په بل ټویټ کې ولیکل:
موږ په خپل جنوبي سرحد کې لستري بشري ستونزې سره مخ یو. موږ به تر ډیره وخته پورې بهر یو څو پورې چې ډیموکراتان له خپل رخصتۍ نه بیرته کار ته راشي. زه په سپینه ماڼۍ کې یم او لاسلیک کول ته چمتو یم.
په بنیادي ډول د حکومت بندیدل له دې نه را پیدا شوی دی چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا او مکسیکو په سرحد کې د دیوال وهلو لپاره په میلیاردو ډالر غواړي او د امریکا ولسی جرګې له ورکولو نه انکار وکړ. د هوم کوست په کورنۍ کې دا یو عادي ورځ ده. د سبناری وخت دی، ماشومان د غرمې ډوډۍ ښوونځي ته له ځان سره وړي او مور د سهار کافی جوړوي. خو له نورو ورځو سره یې توپیر دا دی چې ټایلر هوم کوست چې د امریکا د کډوالۍ او ګمرکي ادارې لپاره کار کوي په کور کې ناست دی. د حکومت د یوې برخې د بندېدلو له امله د لنډ مهال لپاره کار ته نه ځي، نو تنخواه هم نه لري.
موږ له نویو شرایطو سره ځان عیاروو. په رستورانتونو کې خوراک کموو، بازار ته کم ځو چې د تیلو پیسې وسپموو.
ټایلر هوم کوست له پوز نه متقاعد شوی دی او د فدرالي حکومت زیاتره ماموران د همدې په څیر دي. میرمن هوم کوست له ډیرو کلونو راهیسې له کار نه وتلې ده. د خپلو ماشومانو خدمت کوي، خو کېدای شي دا شرایط ډیر ژر بدل شي. ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا په جنوبي سرحد کې یو ستر دیوال غواړي او دیموکراتان فکر کوي چې ستر دیوال قیمته دی او د امنیت لپاره د حل یو زړه لار ده.
ډېر ها کسان چې موږ سره د هغوی د معاش په باب خبرې کوو له ما سره موافق دي.
خبریال لمیرمن هوم کوست نو پوښتل چې آیا ته هم په همدې کسانو کې شامل یې چې ولسمشر ورته اشاره کوي؟
I very much support
زه د دیوال په څیر د معنی او ښه امنیت ملاتړ کوم، خو له بل پلوه زه د اندېښنې له امله د شپې راویښېږم ځکه تنخواه نشته.
د هوم کوست کورنۍ هیله منه ده چې منتخب مشران به ډېر ژر خپله وظیفه اجرا کړي سو ټایلر کوست او د ده په څیر نور خپلو کارونو ته بېرته ستانه شي. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
اوس راځو بیرته د افغانستان لور ته. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د ټول هیواد په کچه اویا زره خون کو ته ارتیا ده چې دغه ډلې یوازې شل زره بستونه چمتو شوی دی چې نوی خون کې پکې وګمرل شي. د پوهنې وزیر جلال آباد ته سفر کړی دی او خبریالانو سره خبرې کړې. تفصیل ذبیح الله غازی راکړي.
د پوهنې وزیر محمد میرویس بلخی جلال آباد کې خبریالانو ته ویل دا اوس د افغانستان په کچه شل زره نوی خون کې ګماري خو اړتیا اویا زرو ته ده. هغه وای هر کال لشلو تر دیر شو زرو نوی خون کې په دندو ګماري چې درې کال وروسته به د خون کو ستونزه د ټول هیواد په کچا واره شي.
در قسمت نبود تعمیر مکتب هم شما در جریان هستین که ما 6000 باب مکتب را به همکاری وزارت محترم انکشاف دهات در 54 دیزاین تکمیل کردیم که در سال جاری تا ماه هود انشاءالله که 2700 باب مکتب ازی تکمیل میشه و در دو مرحله، مرحله اول ابده ولایاتی که ناامنی در وجود داره و بیشترین اطفال بیرون از مکتب هست و در مرحله دوم باز وارد ابده ولایت دیگه افغانستان میشیم.
هغه وای د افغانستان په کچه پر څلور 500 ډیزاینونو د شپږ زره باب خونځیو د ودانیو ډیزاین لکلو پراختیا وزارت سره په ګډه شوه چې په لومړی پړاو کې به دغه لړۍ د افغانستان په 19 ولایتونو کې پیل شي. هغه وای په دغه کار سره به د سرپناستون ځن 90% راکم شي. د وای نګدی راتلونکو کې به د ننګرهار لپاره 199 خونځیو د ودانیو رغول چارم پیل شي. په ورته وخت کې د ننګرهار د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری ویل په دې ولایت کې د خزینه خونکو لکه مخ سره مخامخ دي او دغه ستونزې حلې د غواړي.
د تشکیل کمبود یو له هغه ستونزو څخه ده چې د ننګرهار پوهنې ریاست ور سره مخامخ دی. موږ ډیر داسې خونځي لرو چې شپږ زره یا اووه زره زده کوونکي لري، ولې په تشکیل کې یوازې درې کسه خونکي هغوی ته تدریس کوي. زموږ هیله دا ده چې پوهنې وزارت په دغه برخه کې یو ځانګړې توجه وکړي ترسو موږ وکړی شو دغه ستونزه یو حتی حل.
د ننګرهار والی حیات الله حیات وای د خونځیو د سرپنا جوړېدو لپاره به غصب شوې ځمکې له غاصبینو آزادی کې او ودانۍ به پی جوړې کی.
هغه پراخه کمپاین د ځمکو د غاصبینو په مقابل کې پیل کړی ده. په لسګونو مو د زندان د تور تنبو شاته واچول او انشاءالله هغه چا چې د معارف او یا د نورو هیوادوالو ځمکې غصب کړي هغه به یو په یو نیسو ترڅو د من دغه اصیل بچیان او د من خویندې چې دو تروسه سرپنامه لري او یا هم د من د دفاعي او امنیتي ځواکونو هغه کورنۍ او یتیمان چې د ونیم زرو شاوخوا فرمې د ما سره دي او د یو سرپنا ته محتاج دي انشاءالله د هغو دپاره به دا ځمکې او د دو سرپنا به انشاءالله پیدا کړو. د دې اطمینان درکو.
د پوهنې ادارې د معلوماتو په اساس ننګرهار کې تر اوسه 4500 خونځي به سرپنا دي او 15000 خونکو ته اړتیا لري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو درنکو اوس راځو یو طبي مطلب ته. برطانوي طبي ماهرانو د انسانانو د حنجرې د سرطان د مخنیوي په غرض په امتحان توګه د یوې نوې تنفسي آلې په استعمالولو پیل کړی دی. د امریکا غږ د خبریال رپورټ تاسو ته سید سلیمان شاه صاحب وړاندې کوي.
ایزوفیگل سرطان چې په لاتین ژبه د ایزوفیگل کارسینوما په نامه هم طبي ماهران پیژني د انسان د حنجرې په هغه خالي او ګدو ټیوب یا نلۍ کې د تنفس له لارې بدن ته د کیمیاوي موادو داخلېدو په وجه رامنځته کیږي چې له ستونې نه تر معدې پورې غځېدلی. په نړیواله کچه دا موزی سرطان له سرطاني ناروغیو نه د انسانانو د مړینې یوه غټه وسیله ده. تر ټولو زیاتې پیښې معمولا په بېوزلو هیوادونو کې ثبتېږي. په ابتدایي مرحله کې معمولا د حنجرې د سرطان کومې څرګندې نښې او نښانې په سترګو نه لیدل کېږي، خو د دې وژونکې ناروغۍ د میکروبي او کیمیاوي اثراتو نښې د ناروغانو په بدن کې په ابتدایي مرحله کې موجودې. کومه نوې طبي آله چې دا وخت په انګلند کې د روغتونونو ډاکترانو د حنجرې د سرطان او نورو سرطاني ناروغیو د تشخیصولو لپاره تر څېړنې لاندې نیولې ده، د دې ناروغۍ په تشخیص کې به مرسته وکړي. د تنفسي جهاز د کانسر د بایوپسي دا نوې طبي آله چې د بریتلایزر په نامه یادیږي، هغه حساس سنسورونه پکې نصب شوي دي چې معمولا د تاکسیکي ګازونو او چاودیدونکو موادو د کشفولو لپاره ورنه ماهران استفاده کوي. دا سنسورونه له تخنیکي نقطه نظره له سره عیار شوي دي او د حنجرې د سرطان د ترکیب او جوړښت کیمیاوي اجزا چې د کیمیکل میکرز په نوم ماهران پیژني تشخیصوي. د بریټلایزر اله چې د انګلند د اولستون میډیکل طبي لابراتوار لخوا تیار شوی د انسان په بدن کې د ګاز د جریان په دوران کې هغه کوچني کیمیاوي مواد را جذبولی شي چې د مختلفو کانسرونو یا سرطانونو د رامنځته کېدو سبب کیږي. دا وخت یو نیم زر کسان چې مخصوص ماسکونه یې اچولي په امتحاني توګه د کلینیکي ازموینو لاندې نیول شوي دي. دا ماسکونه په داسې ټیوبونو مجهز دي چې کولی شي په هرو لسو دقیقو کې د تنفس جهاز له لارې د انسان بدن ته د داخل شوي ګاز کیمیاوي ترکیبات راټول کړي. د کمبریج په پوهنتون کې د دې کلینیکي ازموینې څېړونکي میرمن روبیکا فیس جیرال وایي چې دا یو ډېر ساده او بسیط پروسیجر دی. دا ټیوبونه که څه هم چې ډېر ساده ښکاري خو په ټیکنالوژۍ کې ستر بدلون راوستی دی او ډېره امیدواري او هیله پیدا کړې، ځکه چې د لومړي ځل لپاره موږ هغه کیمیاوي مواد را جمع کوو چې د تنفس په وسیله بدن ته داخلیږي او یا د باندې وځي او په سمدستي ډول یې په ټیوبونو کې ذخیره کولی شو او هم یې کیمیاوي ساختمان او جوړښت مطالعه کولی شو. دغه ټیوبونه د څېړنې لپاره بیا د اولستون طبي لابراتوار ته سول کیږي. هغه ګازونه چې یو بنیادم یې په هرو لسو دقیقو کې د عادي میټابولیکي فعالیت په دوران کې د تنفسي جهاز له لارې داخلي بلاخره د ځانګړو ناروغیو د رامنځته کېدو لپاره لار خلاصوي. د اولستون د طبي لابراتوار مرستیال او مؤسس بیلی بوایل امریکا غږ ته وویل چې د کانسر د ډیرو کوچنیو ترکیبي اجزاو او مطالعه به په لومړي سر کې د حنجرې د سرطان په مخنیوي کې له ماهران سره په راتلونکو وختونو کې ډیره مرسته وکړي. یو غټ چیلنج دا دی چې زیاتره خلک هغه وخت ځان ته متوجه کیږي چې ناروغي د تکامل په وروستۍ مرحله کې او د علاج په ځای یوازې د نښو او آثارو په محققولو باندې تمرکز کوي. تر ټولو ښه لاره دا ده چې په لومړۍ مرحله کې نښې او آثار کشف شي او همدا وجه ده چې دا نوی بریټلایزر به د هغو کانسرونو په درملنه کې مرسته وکړي چې د علاج وړ دي او مزمن حالت ته لا نه دي رسیدلي. فعلا په دې امتحاني ازموینه کې هغه کسان د کلینیکي څارنې لاندې نیول شوي دي چې د حنجرې او یا د معدې د سرطان آثار پکې راښکاره شي. وروسته به بیا هغه ناروغان هم د چلن لاندې ونیول شي چې د نورو سرطانونو شک پرې کیږي. ډاکټران وای غواړي چې دوه کالو پورې دغه تجربې ته دوام ورکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن. د ساتو مهم خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن په دوحه کې له قطري چارواکو سره د امریکا او قطر ترمنځ بیلابیلو دوه اړخیزو مسایلو په باب د مذاکراتو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې په هکله هم خبرې کړې دي. قطر ته رسیدو وروسته پامپیو خبرې اعلان ته وویل د ده لپاره دا د ویاړ ځای دی چې د امریکا او قطر ترمنځ د ستراتیژیکي اړیکو د دویم پړاو په مذاکراتو کې ګډون کوي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له قطر نه سعودي عربستان ته ولاړ شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وای چې په سوریه کې د اسرائیلو له تازه هوایي بریدونو هدف د ایرانیانو د وسلو له منځه وړلو. نتنیاهو چې نن د یکشنبه په ورځ د اسرائیلو د کابینې په غونډه کې وینا کوله وویل چې په تیرو شپږ دېرشو ساعتونو کې زموږ هوایي قواو د دمشق په نړیوال هوایي میدان کې څو ډیپوګانې په نښه کړي دي چې ایرانۍ وسلې پکې ذخیره شوې. په سوریه کې پر دغه هوایي حملې باندې د اسرائیلو اعتراف په خپل ذات کې یوه نادره خبره ده. د جمهور رئیس اشرف غنی دوهم مرستیال محمد سرور دانش ویلی دی د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتیجو په اعلان کې ځنډ لاملا انتخاباتي کمیسیونونه د هغه په وینا د خلکو له حقوقو سره جفا کوي. ښاغلی دانش ویل چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د درغلیو او فساد تورونو له امله د حکومت د حیثیت او اعتبار په باره کې هم سوالونه راپورته شوي دي. په افغانستان کې امریکایي قواو په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د اسلامي دولت یا داعش یو لوړ پوړی قوماندان د افغانستان په ختیځ کې د جنوري په لسمه په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دی. د دغه قوماندان نوم خطاب امیر ښودل شوی دی. د اسرائیلو پوځ نن د یکشنبه په ورځ وویل چې د لبنان له سرحد سره نږدې د اسرائیلو په خاوره کې دننه شپږم غټ تونل کشف کړی او تباه کړی دی چې د لبنان د حزب الله شیعهګانو کنډلی و. د متحده ایالاتو د فدرال حکومت د جنو دفترونو تړل دوام لري او نن یکشنبه د رښتما ورځ وه. ټرمپ د تړلو پلا د دیموکرات ګوند مشرانو په اړه اچولې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل دي چې د ترکیه او د سوریې د کوردي ځواکونو ترمنځ به جنجال د خبرو اترو له لارې حل شي.
درنوردن کو هم دې سره د مونږ دویمه مخمانه پرونه هم پاتې ورسیده دریخ پرونه شروع کیدونکو ته تاسو پام ته وړو نه جزا وړو الله مننه.